یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې کاناډا له افغانستان سره د نوې مرستې تر څنګ په دې هیواد کې روان بشري وضعیت ته اندېښنه ښیي. طالبان بیا له افغانستان سره د نړیوالو لوري د مرستو د ګړندي کېدو هرکلی کوي.
داسې اوس دا تحرک رامنځته سوی او د کاناډا هیواد او ځینو نورو هیوادونو له افغانانو سره د مرستو غږ پورته کړی، دا د تقدیر او ستایلو وړ ده او موږ یې هرکلی کوو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد هڅه کوي له افغانانو سره زیاته مرسته وشي.
We're very conscious of the fact that there is
بوشلتی واقعیت خبر یو چې په افغانستان کې اوس ډیر سخت بشری وضعیت دی.
د سوداګری د پراختیا لپاره د افغان خزو شبکه وایي ډیر ژر په کابل کې د خزو په لاس د جوړ شوو تولیداتو لپاره بازارونه پرانستل شي.
په هر منطقه کې لکه جمعه بازار، شنبه بازار، داسې موږ دوی ته مارکیټ برابر کړو چې خلک وکوي شي آزادانه د دوی نه خپل ضرورتونه واخلي.
طالبان د کندهار له مرکزی زندان څخه په نشه یي موادو د روږدو کسانو د درملنې لپاره کار اخلي.
زما یو میاشت یو څه کمی څه بالا ورځ مې لګې کېږي. سړی غواړي ځان جوړ کړي، جوړیږي ان شاء الله. اوس خپل منځو خپل عبادت په دغه باندې ولاړ یو.
دغه راز د زهرو کاروان د ازادي راډیو اونی خبرونه هم د دې خبرونه په ورستۍ برخه کې دوهم نیمای کې اوریدل شي. خو په پیل کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورئ.
ملګري ملتونه وایي سږ کال 50,000 افغانانو ایران ته پناه وړې ده. په کندوز کې یو قومي مشر بجل سوی. په ایران کې یو زنداني فعال کوټه قلفۍ ته بیول سوی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی د ایراني چارواکو په قول وایي چې سږ کال نږدې 50,000 افغانانو ایران ته پناه وړې ده. ګراندی د ایران د درې ورځني سفر په پای کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د زیاتېدو غوښتنه وکړه او ویې ویل چې په افغانستان کې د وضعیت د خرابېدو له کبله ایران ته د افغان کډوالو ورتګ زیات سوی دی. د ایران د حکومت له اټکلونو سره سم په روان 2021 میلادي کال کې د هیواد ته شاوخوا 50,000 افغانانو پناه وړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر په تهران کې د ایران له بهرنیو چارو او روغتیا وزیرانو سره وکتل او په ایران کې د افغان کډوالو پر اړتیاو ورسره خبرې وکړې. د همداراز د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت مرکز زاهدان ته لاړ او هلته له هغو پناه غوښتونکو سره وکتل چې کابو څلور میاشتې پخوا له نیمروز ولایت یې زاهدان ته پناه وړې ده. د ملګرو ملتونو په یوه افشا سوي سند کې ویل سوي چې د ادارې په افغانستان کې د خپل امنیت د ساتنې لپاره د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ته د نږدې 6,000,000 ډالرو ورکولو وړاندیز کړی. دا په اصل کې ده چې د دغه وزارت سرپرست د امریکا او ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دی. روټرز خبری ایجنسی چې دا پټ سند یې کتلی وایي چې ملګرو ملتونو وړاندیز کړی چې دا پیسې به راتلونکی میلادي کال د هغو طالب ساتونکو د میاشتنۍ تنخوا په توګه ورکوي چې په کابل کې د ملګرو ملتونو پر دفتر پیرا کوي. د ملګرو ملتونو مرستیال ویندوی فرهان حق په دې اړه د روټرز خبری ایجنس د پوښتنې په ځواب کې لیکلي، ملګري ملتونه مکلف دي چې په هغو هیوادونو کې چې کار کوونکي د ناامنۍ په شرایطو کې کار کوي د کوربه هیواد ظرفیت پیاوړی کړي او د اړتیا په صورت کې بشپړوونکی وي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ته د ساتونکو په خاطر د 6,000,000 ډالرو د ورکړې خبره رد نه کړه. د رویټرز خبری ایجنس د راپور له مخې څو شنونکو ویلي چې د ملګرو ملتونو لخوا د پیسو د ورکړې دا وړاندیز یو لړ پوښتنې راپورته کوي چې آیا دا کار خو به د طالبانو او د هغوی پر مشرانو د امریکا او ملګرو ملتونو له بندیزونو سره په ټکر کې نه وي. د کندز ولایت په چهاردرې ولسوالۍ کې یو قومي مشر د چړې په ګزارونو وژل سوی دی. یوی باوري سرچینې د نوم نشول په شرط نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د شایسته محمد توتاخیل په نوم دغه قومي مشر تېر شپه د کندز د چهاردرې ولسوالۍ پل ساحې ته څیرمه د نامعلومو کسانو لخوا وژل سوی دی. د دغه قومي مشر خپلوان وایي چې دوی له چا سره شخصي دښمني نه درلوده او د دې قتل انګیزه معلومه نه ده. د کندز سیمه ییز چارواکي دغه پیښه تاییدوي او زیاتوي چې اړوندو امنیتي ارګانونو په دې اړه خپلې پلټنې پیل کړې دي. د ها نګاو پونوم د بشري حقوقو ټولنه وای د ایران د کوردستان د دیموکرات ګوند غړي خالد فریدونی چې له یو شتو کلونو راهیسی باندې دی انفرادي کوټه قلفی ته بیول سوی دی. نوموړی د دیار لسو نه اویویم مریض کال په اسمبلی کې ونیول سو او د ایران د انقلابي محکمې لخوا په دې خاطر چې د ایران د کوردستان په دیموکرات ګوند کې غړیتوب لري لومړی په اعدام محکوم سو خو وروسته یې سزا په عمري بند بدله سوه. خالد فریدونی تیر یوشت کلونه د ارومیه ښار په محبس کې تیر کړي او په وروستیو څو ورځو کې د نه خوړلو احتساب کړی وو. د کورونا وایرس اوبا په لومړي کال د امریکا د متحده ایالاتونو د نفوس وده له کلونو وروسته په لومړي ځل ټیټه سوه. د متحده ایالاتونو د احصایې ادارې پرون سیشن به وویل د کډوالو د شمیر د کمیدو، د امیندواري د ځنډیدو او په کورونا وایرس د سلګونو زره کسانو د مړینو له کبله د امریکا د نفوس وده د 2000 میلادي کال د جولای او د 2021 میلادي کال د جولای ترمنځ د ورتیرو کلونو په نسبت ټکنۍ سوې ده. د دې ادارې پر اساس په دې موده کې د امریکا نفوس یوازې 3,295,000 تنه یعنی 1% زیات سوی چې ورسره د متحده ایالاتونو نفوس 331 میلیونه او 800,000 ته رسیدلی دی. استرازینیکا درمل جوړونکي کمپنۍ وایي له اکسفورد پوهنتون سره کار کوي چې د کورونا وایرس د اومیکرون بڼې پر ضد واکسین جوړ کړي. د کمپنۍ په یو بیان کې چې پرون سیشن بخپور سو ویلي له اکسپورت سره په ګډه مو د اومیکرون پر ضد د واکسین جوړولو لپاره لومړني ګامونه اخیستي دي. فایزر او بایو انټیک همدارز مدرنا واکسین جوړونکو شرکتونو هم ویلي چې د کورونا د اومیکرون بڼې لپاره د ځنګړي واکسین پر جوړولو کار کوي. مدرنا ویلي چې هیله لري د اومیکرون پر ضد د واکسین کلینیکي ازمایښت د روان 2022 میلادي کال په لومړیو کې پیل کړي. سره له دې چې اومیکرون د کورونا تر نورو بڼو شدیده نه ده خو زیاته او ژر په خلکو کې خپریږي.
خبرونه مولا زدی رادیو واوریدل. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوری اس نوری د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. کاناډا په افغانستان کې د روان بشري ناورین په اړه د روان بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي میلیونونه کسان په دې هیواد کې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د کاناډا د اقتصادي پراختیا وزیر وایي دوی له افغانانو سره مرستو ته ژمن دي او په همدې هدف له افغانستان سره د بشري ناورین د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره 55 میلیون ډالر بیړنۍ بشري مرسته کوي. نور په دې رپورټ کې
دا سمحال چې افغانان د بیوزلۍ، بیکاری او د خوراکي توکو د کمښت لامل له یو بد بشري ناورین سره مخ دي. کاناډا اعلان کړی چې له دې هیواد سره 55 میلیونه ډالره بیړنۍ بشري مرسته کوي. دا پیسې د سره صلیب لارې په افغانستان کې اړمنو ته د خوراکي توکو، بیړنیو خوراکي مرستو او د ساتندویا لوجستیکي موادو په برابرولو مصرفيږي. د کاناډا حکومت په دې اړه خبرې کړې اعلامیه کې لیکلي په افغانستان کې د روان بشري ناورین په اړه اندېښنه لري او پوهیږي چې میلیونونه انسانان په دې هیواد کې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. اعلامیه کې د کاناډا د اقتصادي پراختیا د وزیر هارجیت اس ساجن له قوله لیکل شوی دوی به هر هغه ممکن لار و ازموي چې وشي کولای له افغانانو سره مرسته وکړي. هغه زیاته کړې کاناډا کولای شي چې ډېرې مرستې وکړي خو دا ډاډ هم باید ترلاسه شي چې مرستې نیخ په نیغه په افغانستان کې ځپل شویو خلکو ته رسیږي. د طالبانو په حکومت د بندیزونو له امله هیڅ هیواد نشي کولای له افغانستان سره خپلې مرستې د دوی حکومت ته وسپاري، بلکې د امرستې باید په داسې ډول وشي چې طالبانو ته یې ګټه ونه رسیږي خو د افغانانو لاسنیوی وشي. طالبان بیا له افغانستان سره د هر ډول مرستو هرکلی کوي. د دوی د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی د کاناډا بشري مرستو ته په اشاره وایي دا لړۍ باید پراخه او چټک شي.
په اوسنیو شرایطو کې چې افغانان له اوږدې او درنې جګړې څخه راوتلي دي او له بل پلوه هیواد وچکالۍ هم ځپلی، افغانان دې ته اړتیا لري چې د نړۍ ټول هیوادونه، ملګري ملتونه، امداد رسان سازمانونه او نور بشري بنسټونه له افغانانو سره همه جانبه مرستې ترسره کړي. داسې اوس دا تحرک رامنځته شوی او د کاناډا هیواد او ځینو نورو هیوادونو له افغانانو سره د مرستو غږ پورته کړی، دا د تقدیر او ستایلو وړ ده او موږ یې هرکلی کوو.
کاناډا داسې مهال افغانستان سره د 55 میلیونه ډالرو بشري مرستې اعلان کوي چې هلته یو شمیر غیر دولتي خیریه بنسټونو په یو سرخلاصي لیک کې له خپل پارلمان غوښتي چې افغانانو سره د مرستو لړۍ پراخه کړي. کاناډا کې مشت افغان خبریال برشنا نظری د دې غوښتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په کاناډا کې ځینې غیر دولتي خیریه مؤسسات د دې هیواد د پارلمان د غړو لپاره د یوې سرخلاص لیک د استولو په ترڅ کې غوښتنه کړې ده چې د افغانانو لپاره نور مرستې هم ورولېږي.
کاناډا له 2014 کال تر اوسه افغانستان سره په بشري برخه کې 109.1 میلیون ډالر مرسته کړې چې په دې کې په 2020 کال کې اعلان شوي 10.3 میلیون ډالر هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین گریفت د اسلامي همکاریو سازمان په غونډه کې چې د ډسمبر په 19 په اسلام آباد کې وشوه وویل، افغانستان سره د بشري مرستو لپاره راتلونکي 2022 کال کې د 4.5 میلیارد ډالر غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په دې کال کې به 24 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. په ورته وخت کې د جمهوري نظام پر مهال د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د اسلامي همکاریو سازمان څخه وغوښتي چې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره مالي سرچینې بسیج کړي. ښاغلی عبدالله په خپل ټویټر پاڼه له درې ورځني ځنډ وروسته د افغانستان په اړه د دې سازمان له غونډې هرکلی کړی او زیاتوي، افغانان باید مرستو ته په لاسرسي سره له یو ناورین څخه د ژغورنې ډاډ ترلاسه کړي. د اسلامي همکاریو سازمان غونډه کې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام لپاره د یو مالي صندوق په جوړېدو هوکړه وشوه چې هدف یې د دې مرستو راټولول او د مالي سرچینو بسیجو.
و امر دل چل افغانستان سره د نړیوالو د مرستو په ترڅ کې کاناډا هم د 55 میلیون ډالر نوې مرسته اعلان کړه. طالبان هم له افغانستان سره د نړیوالو له لوري د مرستو د ګړندې کېدو هرکلی کوي. تر دې مخکې د جاپان حکومت پریکړه کړې ده چې له افغانستان سره د شاوخوا 100 میلیون ډالر په ارزښت مرسته کوي. جاپان غواړي چې دا مرسته هم د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجي صندوق په شمول د 14 نړیوالو مؤسسو په همکاري اړمنو خلکو ته ورسوي. دبل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد هڅه کوي له افغانانو سره مرسته وشي او د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزاد شي. خو انټونی بلینکن په واشنگټن کې د خبرو په مهال په امریکا کې د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد کنګل شوي اسعاري زیرمې ته اشاره ونه کړه. ښاغلی بلینکن دا هم وویل چې د افغانستان تګلارې ته بیا کتنه کوي. جزئیات د احمد شیبر په راپورټ کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد تر اوسه له افغانستان سره ستر مرستندوی دی. انټونی بلینکن پرون په واشنگټن کې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال د افغانستان اوسنۍ حال د اندېښنې وړ وباله او وی ویل چې وضعیت له نږدې څاري. موږ له دې واقعیته خبر یو چې په افغانستان کې اوس ډېر سخت بشري وضعیت دی. شاید د ژمي له پیلېدو سره نور هم بد شي، نو زموږ ته جدي پاملرنې ځای دی. له خپلو متحدانو او شریکانو سره په دې اړه له نږدې کار کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې یوه ډله یې رامنځته کړې ده څو په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ترلاسه شوې تجربې وارزوي. انټونی بلینکن بیا وویل چې د افغانستان تګلارې ته یې د بیا کتنې سپارښتنه هم کړې ده. د بلینکن په وینا واشنگټن غواړي چې له دې پلوه ډاډ ترلاسه کړي چې د دوی مرستې طالبانو ته ګټه نه کوي خو نورو خلکو ته یې ګټه رسېږي. موږ تازه د وچی صندوق د هغو 280 میلیونه ډالرو له پرېښودو سره همکاره شو چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره وي. موږ په جدیت غواړو د افغانستان د اقتصاد لپاره نورې لارې چارې ومومو څو له خلکو سره ډېرې پیسې وي. نړیوال بانک د لیندۍ په شلمه اعلان وکړ چې مرستندویه هیوادونو تایید کړې ده چې د افغانستان د شتمنۍ 280 میلیونه ډالر به دغه هیواد ته واستول شي. طالبانو د نړیوال بانک د دې پریکړې هرکلی کړی دی. ملګری ملتونه اټکل کوي چې د افغانستان تر نیمایي ډېر استوګن په ژمي کې د قحطۍ له سخت خطر سره مخامخ دي. همدارس ګڼو بنسټونو خبرداری ورکړی دی چې کېدای شي 1 میلیون افغان ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړي. فرانس پرس اژانس خبر ورکوي چې متحده ایالاتونو له افغانستان سره د بشري مرستو یوه لایحه چمتو کړې ده. د راپورونو له مخې دا لایحه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته استول شوې ده څو له افغانستان سره د مرستو د رسولو پروګرام تنظیم شي. ډیپلوماتیکو سرچینو فرانس پرس ته ویلي دي چې ټاکل شوې ده د امنیت شورا 15 غړي به ډېر ژر د دې لایحې د تصویب لپاره رایې واچوي، خو د دې رایې اخیستو وخت لا نه دی ټاکل شوی. په بشري چارو کې د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال مارټین گریفتس وایي باید ډېر ژر د افغانستان لپاره بیړنۍ مرستې چمتو شي څو د ده په وینا خلک وژغورل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 ازادي راډیو واوري.
او اوسم پام وکړی اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوای د ایران د سوداګرۍ او صنایع له خونی سره آنلاین غونډه کړې. په یو خبر پاڼه کې چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی لخوا خبره شوې راغلی دي، دا غونډه چې تیر ماښام په آنلاین ډول وشوه، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مشر توکل احمد یار دا شان غونډې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې سوداګریزې او پانګونې خونی د رامنځته کولو لپاره یو ښه فرصت وباله. نوموړي ویلي چې دواړه هیوادونه د سوداګرو د ستونزو د حل لپاره هڅې کوي. په خبر پاڼه کې راغلي په دې لیدنه کې د ایران د سوداګرۍ او صنایع خونی مشر حسین شافعی هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په پیاوړي کېدو ټینګار کړی. د افغانستان میاشتې ټولنه وایي د سعودي عربستان د ملک سلمان خیریه بنسټ لخوا د 190 ټنه خوراکي او نورو توکو مرسته ورسره شوې ده. د دې ادارې ویان نوراغا صاحبزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې مرسته کې وریجې، لوبیا، غوړي او هم دا ډول نور توکي لکه کمپالې، خیمې او د اړتیا وړ مواد شامل دي. ښاغلی صاحبزاده وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا د ملک سلمان بنسټ لخوا لومړنۍ مرسته ده چې د افغانستان میاشتې له ټولنې سره کیږي. نوراغا صاحبزاده زیاتوي د کابل په ګډون به دا مرسته د هیواد په ټولو ولایتونو کې په بېوزله کسانو وویشي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 103 افغانۍ او څلور پوله، یو یورو 112 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 123 افغانۍ او 20 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 2.5 پوله، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ او 1.5 پوله، زر هندۍ کلداري 1.1 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 533 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. بیا هم د اقتصاد په موضوع کې تمکیږو. د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خزو شبکه وایي ډیر ژر به په کابل کې د خزو په لاس د جوړ شوو تولیداتو لپاره بازارونه پرانیستل شي. د دې شبکې مشر ممتاز یوسفزی وایي د بازارونه له طالبانو سره د یوې هوکړې پر بنسټ پرانیستل کیږي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي دوی د سوداګرو ښځو ملاتړ کوي او زیاتوي سوداګري کولی شي په آزاد ډول خپلې سوداګري او کاروبار ته دوام ورکړي. جزئیات په دې رپورټ کې.
داسې مهال چې په افغانستان کې د ښځو په زده کړو او کار د طالبانو د حکومت لخوا محدودیت لګول شوی، د ښځو د سوداګرۍ د پراختیا شبکه وایي ډیر ژر به په کابل ولایتونو کې د ښځو په لاس د جوړ شویو تولیداتو لپاره بازارونه پرانستل شي. د دې شبکې مشر ممتاز یوسفزی ازادي راډیو ته وویل د بازارونه ډیر ژر طالبانو سره یوې هوکړې ته رسیدو وروسته پرانستل کیږي.
متشابه خزی تقریبا سلور میاشت دی خواته دی فروشات بند نو دوی تولیدات هو سم لري. مونږ د امارات اسلامي نم دا وخت نه کړی چې زر تر زره دی تولیدات لپاره مونږ بازارونه ترور کول که هر سو په هر منطقه کې لکه جمعه بازار، شنبه بازار داس مونږ دوی ته مارکیټ ترور کو چې خلک وکوي شي دی آزادانه د دوی نه خپل ضرورتونه واخلي او د متشبث لپاره هم صورتونه ایجاد شي.
میرمن یوسفزی دا ونه ویل چې دا بازارونه به په کومه نیټه پرانستل شي، خو زیاته یې کړه چې متشبث میرمنې د کال په څلورو فصلونو کې تولید شوي توکي لري. د دې په خبره یوازینی ستونزه د توکو ته د لازمو بازارونو نشتون دی. میرمن یوسفزی هیله من ده چې دا بازارونه پرانستل شي او ښځې وشي کولای په خپلو سیمو کې خپل تولیدات وپلوري. د خزو د سوداګرۍ د پراختیا شبکې د معلوماتو پر بنسټ خزو اوس مهال د جامو ګنډلو، مربا جوړونې، چپسو، روب، د چرګو د فارمونو او پنورو ډیرو برخو کې فعالیت کوي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي دوی د خزو د تولید شویو توکو او د پلور لپاره یې د بازارونو له پرانستل کېدو ملاتړ کوي.
از کارکرد تجارت خانم حمایت میکنم.
موږ له سوداګرو خزو ملاتړ کوو او هڅه کوو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې داسې زمينه ورته برابر کړو چې خپل چارې مخته یوسي. د صنایعو او سوداګرۍ وزارت سره په همغږي د تولیداتو لپاره نندارتونونه جوړ شي، ورو ورو به سوداګري بیرته ښه شي.
طالبان داسې مهال دا ژمنه کوي چې د حکومت له پیل راهیسې د ښځو په زده کړو او کار محدودیتونه لګولي دي. تیرو شلو کلونو کې افغان ښځو له نورو برخو سربیره د سوداګرۍ او صنعت په برخه کې هم د پام وړ پرمختګ کړی او په ډیرو برخو کې پر ځان بسایني ته نږدې شوي وي. له دې پرته یې ډیرو نورو ښځو ته هم د کار زمینه برابره کړې وه. واکتا د طالبانو له رسیدو وروسته ازادي راډیو سره خبرو کې یو شمیر خزینه سوداګر ویلیو هیله نه لري چې بیا یې کار روزګار خشي. خدای هم ویلیو که طالبان ورته اجازه ورکړي او امنیت خوندي شي، حاضر دي چې د افغانستان په اقتصادي پرمختګ کې بیا برخه واخلي.
Every society's idea of human rights and women's rights are different.
د افغان جنو د زده کړو په اړه د عمران خان ورستی څرګندونی د دې له خبرو داسې و انګیرل سو چې د جنو د زده کړو مخنیوي د افغانانو له کلتور سره تړاو لري. د دې اونۍ په نور بستې خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د پنځشنبه په ورځ له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه له آزادي رادیو.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکي شکایت کوي چې که څه هم افغاني د ډالر په وړاندې بیرته انقوي شوي او خو سوداګرو نرخونه نه دي انکم کړي. دوی وایي چې د نرخونو د زیاتوالي له امله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نور په دې راپور کې
55 کلن توتی خان د کونړ وټپور ولسوالۍ بسیدون کې دی. شپږ کلن یتیم لمسی له لاسه نیولی او اوس د اسدآباد په بازار کې د پور پسې ګرځي. وایي له یو پلو کار روزګار نه لري او له بل پلوه د خوراکي توکو بیو لوړوالی د ولګې سره مخ کړی دی. د هغه په خبره کله چې ډالر د افغاني بانک نوټونو په مقابل کې یوه افغانۍ لوړ شي نو دلته د هر څه نرخونه 200 افغانۍ لوړیږي او چې د افغانیو ارزښت بیا پورته شي نو د ټولو اړینو شیانو بیې په خپل حال همغه شان لوړې پاتې شي.
دا مې نو سه د یتیم د پلار شهید شوی چې ډالر ختلی ریټونه جګ شوي دي. بیرته ډالر ټیټ شوی دی، ریټونه نه ټیټېږي. کارونه نشته. اوړه دغسې ګران دي، په 3000 او په 2500 روپۍ بورۍ ده. میوه دغسې ګرانه ده، سبزي دغسې ګرانې دي. ټول خلک نار نور ناست دي. نه دا درېیم ورځ ده چې ولګي و راځي. د دې دکاندار نه روپۍ قرضوم او وچه ډوډۍ پې وړم او کور مې غټ دی 45 کڅه بیګام یوه یوه چپاټۍ د 3 خوړې ګورم راسه نشته.
دلته یوازې توتی خان نه دی چې په دې سختو شرایطو کې کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په غم کې سرګردانه ګرځي او د خوراکي توکو د نرخونو له لوړوالي شکایت کوي. بلکې د هغه په څیر زیات کسان په کورونو کې د ولګې له لاسه د ماشومانو د فریاد اورېدو توان نه لري او غواړي له هټیوالو په پور څه واخلي او کور ته د یو وخت ډوډۍ یوسي. د ناړې ولسوالۍ اوسېدونکی سلویخ کلن علی خان له همدې ډلې یو دی. وایي
چې دکاندار نه سودا پوښتنه وکړو چې وروره سودا راکه. هغه سودا یو په 15 باندې وایي. ولې وروره ډالر جګ شوی؟ چې د یو چان هغه څپیا کاخلی له وایي ډالر جګ شوی دی. داسې خلک زموږ په کلي او په علاقه کې په بانډو کې شته چې هغه د ولګې نه هلاک او تبا دي. چا ورته ښځو کالي راایستلي دي، چا بشترۍ راایستلي دي، سړکونو ته هغه هم دي. څوک نه اخلي، پیسې نشته، مزدوري نشته. دی
دوی له طالب چارواکو غواړي چې په بازار کې دي د اړینو موادو نرخونه کنټرول کړي. په کونړ کې د ښاروالۍ مسؤلین بیا وایي د نرخونو کنټرول لپاره یې ګړندۍ هڅې پیل کړي. د اسدآباد ښاروالۍ لپاره د طالبانو سرپرست ښاروال مولوی نظر محمد عتیق ازادي راډیو ته وویل
د چغسره د بازار ریټونه مونږه کنټرول کړي دي. چینی 3500 تختلی و، مونږ ولا ریټ ټاکلی 3000 روپۍ. قزاقي وړه چې دي دا 3000 تختلی و، مونږ ولا ریټ را کنټرول کړي دي 350 روپۍ ته. سپیشل وړه چې دي دا 2300 تختلی و، مونږ ولا ریټ را کنټرول کړي دي 200 روپۍ. دغه دي غوړي چې دي دا 2000 تختلی و، ریټ مولا را کنټرول کړي دي 1550 سره رسیدلی دي.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک د خوراکي توکو د نرخونو له لوړوالي او له نه کنټرولې شکایت کوي چې د افغانستان د پیسو بدلولو په مارکیټونو کې د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو او نورو بهرنۍ واسارو نرخونه په ناڅاپي ډول په بې ساري توګه لوړ شول او یو امریکایي ډالر تر 130 افغانیو تبادله شو چې ورسره د خوراکي او نورو شیانو بیې هم پورته شوې. که څه هم چې اوس د ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت بیرته لوړ شوی، خو د خلکو په خبره چې د توکو بیې هم هماغه شان لوړې پاتې شوي چې اخیستلې د دوی له وسه وتلې دي.
ازادي راډیو اورېدې خبرونه په دوهمه نیمه کې ازادي راډیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مه هېروئ. خو له همدی پروگرام سره تړلې موضوع راخلو. طالبان د کندهار له مرکزی زندان څخه په نشه د روغ د کسانو د درملنې لپاره کار اخلي. په دې زندان کې د شاوخوا زرو زندانیانو له ډلې نږدې 800 په نشه یي موادو روغ د کسان دي چې زندان ته د درملنې لپاره وروستل شوي. نور په دې رپورټ کې
دا په بیلابیلو نشه یي توکو روشت کسان دي چې د کندهار مرکزی زندان ته راوستل شوي. د دوی شمیر د هرې ورځې په تیرېدو زیاتېږي. دا معتادین که څه هم په خپله خوښه زندان ته نه دي راوستل شوي، خو ډېری یې دا ډول درملنه اغېزناکه بولي. محمد د تیرو درو کلونو راهیسې هیروین څکول او زندان ته راوستل شوی. هغه وایي د معتادینو د درملنې لپاره دا چاره ښه ده.
دا کوم خلک چې په ماباس کې ناسي دغه وس چې رښتیا د خدای ویلي نوي پیساده پنځه نوي پیساده دغه ټول عملیان دي په ماباس کې. ټول څوک په دیرو کې دغه د شهر ادیرې په ډکه وي د جاده په ډکه وا دغه سی بيدایاران دغه د خدای حقیقت دی وایي کنه دغه سی بل شي والله که چاته په څلور ورځم ډوډۍ رسیدله په درې ورځم ډوډۍ رسیدله اوس دلته وروره ډوډۍ هم ورکوي. نو دغه د خپل د ځان د صحت د پاره چې راوست لیو د غلطه لا د مجاهدینو د کور ودانی خیر دی ویسی ولاغه د منګه د مور د پلار دوای بلا ورپسې سی چې دغه جن د خپل سیات مندي منګه جوړ سو روخ تل دغه جن وجو.
بشیر احمد او احمد الله که څه هم په زور زندان ته بیول سوي خوای تر ډیر درملنه سوي او تر په خوای سهي وضعیت ش سوي دی.
زما تقریبا یو دوه چین پر غنداول سوالی چیر کړل یو میاشت یو څه کمی څه بالا ورځ مې د لیکېږي سړی غواړي ځان جوړ کی جوړیږي ان شاء الله اوس خپل منځو خپل عبادت پر دغه باندې ولاړ یو
کامره کام نشي او تماشي مکوول ورورکه د پلار سره مجنګونه کول ورورکه د قربان سره مکوول مستوالي مفاظه په ورورکه پاک اخل اده تمام حق خبر ده تکوم مگر زم عباس ورورکه ارته ولاړ سیږي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمن کې دوه مخ کې د کندهار په دې مرکزی زندان کې تر 2500 زیات سیاسي او جنايي بندیان ساتل کېدل. اوس په دې زندان کې 950 کسان ساتل کېږي چې 800 معتادین دي. که زه هم روغتیا پالان تر ډیره په نشه د روږدو کسانو دغه ډول درملنه مناسبه نه بولي، خو د طالبانو د حکومت د کندهار زندان سرپرست مرستیال مولوی منصوري وایي په دې برخه کې د لا اسانتیا او په هڅه کې دي.
هغه ساتنه به خیر ته برابر کړی دی، یعنی دا اسانتیا چې اوس موږ خپل استاد هغه تمہاره دا استاد ته درول چې شپه ورځ مثلا دې ته خبرې کوي دې تقریرونه کوي او دغه کوم ډاکټرانو ته برابر کړی دی چې کلینیک کې تاسو به ورسی وبیونی خپل هم یعنی هغه تر اباس سره ورځ درملنه کوي کچیر دلته درملنه کې شپه خانې ته بیا یو او بل رختون دی د ماتاجینو رختون دی هغه ته هم استو تقریبا دوی چې حالت وخت لري یعنی خپل ورځ طاقت چې موږ سمره طاقت هغه مکمل دی دغه باندې دغه کړی استعمال کړی دی مثلا دې طرف لپاره صحت له ورکه له تلای جوړ روح.
پر افغانستان د طالبانو له واکمن کې دوه مخ کې د پخوانی حکومت پر مهال په نشه روج د کسان د درملنې لپاره په ځانګړي دولتي او نا دولتي روغتیایي مرکزونو کې ساتل کېدل. د دغه روغتیایي مرکزونو شمیر څلور اتیا ته رسیدي چې ډیری مرکزونو ته نا دولتي ټولنو مرستې ورکولې، خو څرګندنه ده چې د بهرنیو موسساتو تر وتلو وروسته به له دې مرکزونو څومره فعال وي.
ستاسو له پیغامونو
محمد علی او پادارم د هلمند گریشول سوالی سرسای سرسران لیک کرغله فرض نداره بلکه د گریشول سوالی ته د مایبینو مرسته را لیدا او طالبان په کټ خپل مایبین تار کړی د دنګلی او خوشته او مایبین او هغه ته ور کړل دا نو کو حکومت یې مایبین ور په پخوانی حکومت ک ملکی خلق او هغه تر پلانه دور کړی. نو طالبانو د لوړپور شواک سیمه دا هله د چا مشکل حل کی او د نور مایبین ته خپل حق ورسی. زوج محمد یم د فرا ولایت څخه سره په تماس کې یم. ورور دغه د امریکای راځي دا ټول طالبان خپل هغه تاهیل خپل ګتورکی مستیت مرستي نه درشي د لطار ځای کې دا رقم دی دا پرون چې د طلایاتان راغلي او قویاتان را خپل ګت د امریکای ورکول چې هغه ټول د طالبان خپل خلک و یا به واسطه د لوړ له لپاره غریبان خپل ګت هغه دولت کې خپل دولت کې چا شي ورکړي دا وسند د ټول غریبان پاتې دي او سر دا د مور د مېرې ته لاندې نور خلکو سره کیږي وزیر له کومه چې راځه پیغام پورته وایم.
ما ازادي رادیو ته دغه پیغام دی چې دغه د ملک غنه او دغه د برق غلای چکی دغه سخو دغه کمپنی چې خارجي کمپنی چې دغه میته پکې درو دي دغه دی پر لاس ونی چې دغه هم غلا کی خارجي برق راځي موږ واته صدرې وريدي دې د دغه کمپنی کې ستاده دې پیدا تا تا کمیشن دی پر دمیرو مسلمان خلک دغه سار په خلکو راړي دغه پر لاس ونی دغه زغلی تر نور مقامات ورسېږي برابر بنیم باس دغه عبدالقیوم دیرا تو خبره کوم د حکومتونه چې سازه روان دي هیڅ کومک و دغه مورمنتکې ته دیرا پشتره بدسنګي ولسوالۍ کې یم ترغونډۍ منتکې کې هیڅ کومک موږ سره دی راغلی دغه وسته نس دا څنګه کومکونه دي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کار وان اونیزه خبرونه مه هیروي. خو تر هغې مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونو ته.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی د ایراني چارواکو په حواله وایي چې سږ کال نږدې 5000 افغانانو ایران ته پناه وړې ده. د ملګرو ملتونو په یو افشاتی سند کې ویل شوی چې د ادارې په افغانستان کې د خپل امنیت د ساتنې لپاره د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ته د نږدې 5 میلیون ډالرو ورکولو وړاندیز کړی دی. د کندز ولایت په چهاردری ولسوالۍ کې یو قومي مشر د چړې په گزارونو وجل شوی دی. د ها نګاو په نوم د بشري حقوقو ټولنه وایي د ایران د کوردستان د ډیموکرات ګوند غړی خالد فریدونی چې له 28 کلونو راهیسې بندې دی انفرادي کوټه قلفۍ ته بیول شوی. د کورونا وایرس وبا په لومړي کال د امریکا د نفوس وده له کلونو وروسته په لومړي ځل اچیټه سوه. او استرازینیکا درمل جوړونکي کمپنۍ وایي لاکسفورد پانتون سره کار کوي چې د کورونا وایرس د اومیکرون بڼې پر ضد واکسین جوړ کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د زمي پر راشي دو سره به سرپناه معتادین د مرګ لګواک سره مخ دي.
د جریان بسیار ساده گذشته ما وتد دو فوتی از معتادین داشتیم که بلات سردی هوا متاسفانه فوت کردن شوخانه تخلیه شدن.
په یو بل راپور کې به واوري چې زرقی معتادونو ته د سرنجونو نور کول د ساري ناروغیو د ډیرو دو سبب کیږي.
مختلف سرنجونه دی یو د بل سره کاری بیا د مختلف ساري ناروغي په وجود راځي لکه ایډز ایچ سی وی ایچ آی وی.
دا چې ګوښتو پر معتادینو او د هغوی پر کورنیو کومې ناوړه اغیزې کوي په دې اړه مولا ډاکټر نومان رشیدی پوپل سره مرکه کړې ده.
وظیفې نه لري کیږي، مکتب نه لري کیږي، خري مرحله هم دغه ده چې هغه بشاره ځان وژنه کوي.
د ملک جان په نوم یو پلار وایي چې زوی می ټوله ګټه پر چار سور کوي.
کار په سبا مې وځي چې بیرته بیا تاوان را وړیا به چې نه وکړي بیرته برا.
او د پروګرام په پای کې به یو په زړه پورې ډراما واوري.
بابا ما خو درته وویل چې زه له دې الک سره واده نه کوم، په زور نکاح نه صحیح کیږي. که خپل په سر دا کار وکړ بیا به ګیله نه کوي او سخت به پښیمانه شي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. په تیره یوه اونۍ کې په هرات ولایت کې د معتادینو څو مړي موندل شوي چې د سړې هوا له امله یې سا ختلې وه. د هرات ښار اوسیدونکي ادعا کوي چې په تیره یوه اونۍ کې په دغه ښار کې 14 معتادین د سړې هوا له امله مړه شوي، خو د هرات ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین یوازې د 2 تنو معتادینو مړینه مني. په ورته وخت کې په کابل کې د هوا په سړېدو سره تر اوسه د معتادینو د راټولولو او بې کوره معتادینو لپاره د سرپناه برابرولو په برخه کې اقدام نه دی سوی، ځکه د درملنې په مرکزونو کې موجود کټونه له معتادینو ډک دي او د نویو ناروغانو د بسترې کولو لپاره ځای نشته. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
ای سردی مرده، ای سردی، ای گشنگی، ای لچی خونکی.
ده اغو معتادینو شکایت چه پا همدی ورزو شپو کی ده سره حوال عمل خپل معتاد ملگری ده لاسور کری. ده معتادین پا تیرو دو میاشتو که ده طالبانو لدارا ده هرات لخارا بحر لریسی معتاد للیو. خو اوز ده هوا پا سره دو سره بیرتا ده هرات خار تا پنا را وڑی. معتادین او ده هرات خار اوسیدون که ادعا کوي چې په تیر یوه اونۍ کې په دغه ښار کې 14 معتادین د سړې هوا له امله مړه شوي او د ژمي په رارسېدو سره د نورو معتادینو ژوند هم له ګواښ سره مخ دی. د هرات د ولایتي روغتون سرطبیب ډاکټر جلالي ازادي راډیو ته وویل تر اوسه یوازې د دوو معتادینو مړي دغه روغتون ته وروړل شوي، خو دی د لا ډېرو معتادینو د مړینې خبر هم نه ردوي.
در جریان 24 ساعت گذشته ما تعداد دو فوتی از معتادین داشتیم.
مخ په تیرو 24 ساعتونو کې د معتادینو دوه مړي ترلاسه کړي چې له بده مرغه د سړې هوا له امله مړه شوي او مړي یې روغتون ته راوړل شوي دي. که د مړو نورې شمېرې خپرې شوي وي کېدای شي هغه پیښې وي چې مړي یې زموږ روغتون ته نه دي راوړل شوي.
وفیات یې بوده که به شفاخانه انتقال نه شوه.
د طالبانو حکومت مسؤلان په ځینو ولایتونو کې د نشئی موادو د خرڅونکو د نیولو خبر ورکوي او وایي چې نشئی موادو ته د لاسرسي په کمیدو سره ډیری معتادین په خپله خوښه تداوی ته حاضر شوي، خو د هرات په ګډون د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکي بیا وایي چې معتادینو ته د نشئی موادو رسول د پخوا په څیر دوام لري، خو د پخوا برعکس اوس د نشئی موادو پلورونکي په پټه فعالیت کوي. کابل ښار چې د زرګونه بیکوره معتادینو کوربه دی، یوازې د تیر کال په ژمي کې نږدې 50 معتادین په دغه ښار کې د سړې هوا له امله مړه شول. د معتادینو درملنې د برخې متخصص ډاکټر منصور ارشاد وایي د نشئی موادو معتادین د سرپنا نه درلودو، مناسبو خوړو ته د نه لاسرسي او د بدن د کمزوري له امله د سړې هوا په وړاندې ډیر پذیره دي. په کابل کې د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې مرکز رئیس محمد ظاهر سلطانی وایي که څه هم چې د دوی روغتون زر کټونه درلودل، خو اوس په دې مرکز کې 3000 تنه بستر دي. له همدې امله یې تر اوسه د معتادینو د راټولولو ژمنۍ پروګرام نه دی عملي کړی.
پلان
د معتادینو راټولولو لپاره پلان لرو، خو تاسو پوهیږئ چې زموږ د روغتون ظرفیت زر بستر و او په دې وروستیو کې 3000 نور ناروغان هم پکې بستري شول. موږ همدا اوس 3000 ناروغان لرو. په راتلونکي یوه دوه ورځو کې د دوی د درملنې پړاو پای ته رسیږي او د معتادینو راټولولو لړۍ بیا پیل کیږي.
د طالبانو حکومت په تیرې اونیو میاشت کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د معتادینو د ډلیزې راټولونې پروګرام پیل کړی او روغتونونو ته د معتادینو د انتقال سربیره په ځینو ولایتونو کې زرګونه معتادین په زندانونو کې ځای په ځای کړي دي. د طبي ډاکټرانو په باور روغتیایي خدمتونو او درملو ته د معتاد د نه لاسرسي په صورت کې هغه له ناوړه روغتیایي ستونزو سره مخ کیږي او په داسې یو حالت کې د معتاد د لمنځه تلو امکان ډیر دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د زمي پر رارسېدو سره بې سرپنا معتادین د مرګ له ګواښ سره مخ دي.
آیا پوهیدل است چې د ټابلیټ کا نشه د انسان روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرې واورو.
ټابلیټ کا یو هغه تنبیه کوونکی مواد مخدر د جملې څخه د کله چې استفاده کی
دوه زیانونه د یو لنډ مهال زیانونه
اوږد مهال زیانونه
لنډ مهال زیانونه د
طرز برخورد او تفکر د دوړه باندې تاثیر کوي. زیات خاندي بل هغه نورمال شیان چې دي هغه شکل سره د دې ویني خلاف ویني، مثلا ونه ویني چې دا سړی دی دته هغه بریف سایکوز یا لنډ مهاله لیونتوب دا چې کله وخوري دا ګوشه کیږي. ده فرض مثال خپل ښځې سره خپل ماشومانو سره یو کوټه کې نسي ملي، دا ډېر شدید نا امید کیږي د ژوند نه. بل چې ډېر مهم ده دغه مانیک اراز ده پیدا کی، یعنی چې پیسې ډېر مصرفوي. که چېرې په جیب کې مثلا 10000 روپۍ د خرچه کوي په خپل انډیوالو باندې وړ اوږدمهاله، چون خپل ټابلیټ کا په عصبي سیستم 15 مرکزو کې د تاثیر کوي، حافظه یې کمیږي، تمرکزیت یې کمیږي، ډېر شدید ډپریشن زیاتېږي. بالاخره د باندې دغه دنیا دونه په تنګي کې اخر د خودکشي کوي. امیدواره ښځو کې پلاسینټا ورته وایي چې د مور او د ماشوم په منځ کې یو ارتباطي پول ده. بعضې شیان هغه نه اجازه نه لري چې ماشوم ته تیر شي. متاسفانه مخدره توکي په شمول ده تابلیت کا، چون دا د پلاسنتا نه تیریږي او ماشوم په دماغ کې داخلیږي. هماغه تاثیرات مور باندې کوي، د هغه درې چنده څلور چنده په جنین باندې تاثیر کوي، ولی چې هغه جنین د رشت په حالت کې ده. چې کله زوی زیږي یا لور زیږي، سو شکل د ولادي بلري. کله چې اولادت کوي، یو ورځنی دوه ورځنی ماشوم هغه په تابلیت کا روک دی.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په معتادینو کې د ساري ناروغیو د خپرېدو په اړه زرخي معتادینو ته د سرنجونو نه رسېدو اندېښنې راپورته کړې دي. د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکي وایي چې د نشې موادو د زیانونو کمولو پروګرام چې پخوا به د معتادینو د راټولېدلو په ځایونو کې عملي کېده، اوس له ستونزو سره مخ سوی دی. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې د نشې موادو د زیانونو کمولو پروګرام ځنډ به د دې سبب شي چې په معتادینو کې د ساري ناروغیو لمن پراخه شي او روغ خلک هم په ناروغیو ککړ شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کابل په لسوخته هغه سیمه ده چې پخوا به سلګونه معتادین پکې راټولېدل او هلته به یې خپلې نشې کولې، خو اوس د دې سیمې په هره څنډه کې یوازې دوه درې معتادین په پټه سره راټولېږي او نشې کوي. په دوی کې ډېری معتادین ځانو ته د سورنج له لارې نشه یي مواد پیچکاري کوي چې یو سورنج یا د پیچکاري بمبا تر خپل منځ څو ځله په ګډه استعمالوي. پخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره دغه ډول معتادینو ته هر سهار په وړیا ډول سورنجونه ورکول، خو اوس دا پروګرام له ستونزو سره مخ شوی دی. د نجات مرکز په نوم د یوې نا دولتي ټولنې د طبي خدماتو او عامه پوهاوي د برخې کارکوونکی امان الله روفي وایي چې که څه هم د زیانونو کمولو دا پروګرام په رسمي ډول نه دی بند شوی، خو دوی د ځینو دلایلو له مخې نشي کولی چې د اوس لپاره معتادینو ته دا خدمات وړاندې کړي.
متوقف نشده یکی از برنامه
د نشه مواد او د جانونو کمول زمو یو پروګرام دی چې نه دی درېدل. پښتون زده ده هغه معتادین چې په خوا به پریوزه سره راټولېدل، اوس په خار کې سره تیتسی وی دي. هغه چاته چې به موږ د پیچکاریو بمبې ورکولې، اوس نسته. موږ هڅه کوو چې څوک د پیچکاریو له لارې نشه کوي، هغوی ته خپل خدمات ورسوو.
موږ وغوښتل چې د زیانونو د کمالي او کور په کور د درملنې پروګرام د بیا پیل کېدو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د عامې روغتیا وزارت مقاماتو زموږ د پرله پسې اړیکو سره سره بیا هم جواب را نه کړ. د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې ادارې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کیمیاوي نشې موادو د استعمال له ډېرېدو سره سم په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې هغه معتادین هم ډېر شوي چې نشې مواد د پیچکاریو له لارې استعمالوي. له همدې امله په وروستیو کلونو کې ملګرو ملتونو او کولمبو پلان د زیانونو کمولو پروګرام د عملي کولو لپاره معتادینو ته سرنجونه، الکول او داسې نور طبي وسایل ورکول شي په معتادینو کې د ساري ناروغیو مخه ونیول شي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر بریالی میوندوال وایي چې معتادینو ته د پیچکاریو نه رسیدل د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه د دې پروګرام ځنډ د دې سبب کیږي چې په معتادینو کې د ساري ناروغیو لمن پراخه شي.
له بده مرغه اوس دا شی نسته او د دوی مهم ځای معلوم نه دی. مختلف سورنجونه دوی یو د بل سره کاروي، مشترک سورنجونه کاروي. بیا د ځخه مختلف ساري ناروغي په وجود راځي، لکه ایډز، ایچ سی وی، ایچ آی وی، چې دا بیا د دې متادو یا روږدو کسانو څخه و سالمو کسانو ته انتقالیږي، ځکه دوی خپل کورونو ته ځي. په کورونو کې اوسېږي دا کسان، بیا د دوی څخه دغه ناروغي و سالمو کسانو ته انتقالیږي.
پر افغانستان د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته اوس نشه‌یي مواد په بازارونو کې په پټه خرڅیږي او معتادین هم د پخوا په شان پر یو ځای نه سره راټولېږي. له همدې امله د روغتیایي خدماتو کارکوونکو ته ګرانه ده چې هغوی ته سرنجونه ورکړي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه‌یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 FM څپو باندې هم اوریدلی شئ. ارواپوهان وایي چې معتادین هغه مهال منځوي یا ګوښه کیږي چې کورنۍ او خلک کرکه ځینې وکړي او وې ترټي.
په نتیجه کې دا ډول معتادین له خپل کور او کلی څخه تښتي او بالاخره ځان وزني. دا چې ګوښتو پر معتادینو او د هغوی پر کورنیو کومې ناوړه اغیزې کوي او څنګه کولای شو چې منځوي یا ګوښه شوي معتادین اجتماعي او کورني ژوند ته وهڅوو، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نعمان رشیدی پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د معتادینو کوم حالت ته انزوا یا ګوښتوب ویل کېږي.
انزوا اصلا خدا کلمه یوازې په معتادینو باندې مونږ نشو ویلی چې هغه انزوا کېږي. هر څوک د رواني فشار له لحاظه دا نورو فشارونه چې راځي یو سړی ځان انزوا خواته بیایي، لیکن خاصتا په همدغه معتادینو مصرف کنندگانو باندې د دې له خاطره چې د دې کورنۍ اجتماع محیط او دغه انډیوالان کارمندان چې هغوی معتاد دی دې سره ډیسکریمینیشن تبعیض او یا یو اس بدبینی دوی سره غلری، د دې له خاطره همدغه معتادین بالاخره چې څوک خبر نشي چې زه مخدره توکو استعمالو، د دې له خاطره ځان ګوشه کوي او بالاخره دا مرحله په مرحله مختزی.
د دې علت څه ده ولې معتادین ګوښه کیږي؟
دغه کسان چې مخدره توکو استعمالوي دا حول انزوا خواته نه ځي، همدغه ډسکریمینیشن او یا تبعیض بالاخره سبب د دې کیږي چې دغه معتاد انزوا خواته لاړ شي. دا خپل معتاد د تحصیل نه پاتې کیږي، وظیفې او کار نه پاتې کیږي، خپل کورنۍ نه پاتې کیږي. عامل یې همدا ده چې خلک دې ته نصیحت نه کوي، دې سره مشوره او یا مسلکي توګه کانسلنګ نه کوي چې دا بد لاره ده. دا چې خلک دوستان اندیوالان کورنۍ دې سره ډسکریمینیشن کوي او یا تبعیض کوي، دا خپل دندې سبب کیږي چې بالاخره مرحله په مرحله کورنۍ هم خوشي کی بالاخره بیخي ځانوژنه کوي. اصلا دغه د مونږ هیوادوال د مونږ خلک په دغه سترګې نه ګوري چې دا یو مریض ده، مونږ خو ورته مریض وایو. او دا چې هغې سره خلک کورنۍ همدغه فامیل بد رفتار کوي دا ګوشه نشینی اختیار کوي او دا سبب کیږي چې هغه بیچاره دیپ کیږي، بدتر کیږي. بالاخره د دې سبب کیږي چې هغه منطقه خوشی کی، جامعه خوشی کی، کورنۍ خوشی کی، دا ګوشه نشینی اختیار کوي.
دا خپل دا ګوشه نشینی یا دا انزوا شکله معتاد د خلکو لسترګو څخه ځان پټي، له خلکو له مجالسو څخه ځان پټي، دا خپل معتاد ته کوم زیانونه لري؟
اغیزې دا ده، اول دا چې هغه که مخکې په ورځ کې 500 افغانۍ د مخدره توکو استعمالول، بالاخره دا چې خلک بد چلند ورسره کوي، کورنۍ بد چلند ورسره کوي، او یا بالاخره دا نو په اجتماع کې وظیفې نه لري کیږي، مکتب نه لري کیږي، مرحله په مرحله توګه دې باندې بد اغیزه کوي. بالاخره آخري مرحله هم دغه ده چې هغه بیچاره ځان وژنه کوي.
د یو معتاد ګوښه نشینی دا د خپل د معتاد پر کورنۍ باندې کومې ناوړه اغیز لري؟
په ماشومتوب چې هغه ویني کور کې دننه په کورنۍ کې چې هغه پلار یې دا مخدره توکو چې استعمالول، که مورفین وي، کوکاین وي، شیشه وي، هغه چې استعمالیږي ځان ګوښه نشینی وي، انزوا کوي. دا چې ویني که د دې لور وي، زوی وي، هغه نو چې ځوانیږي د دې په خاطره د دې په ذهن کې پاتې کیږي چې د ما پلار دغه اسکول سګرت اسکول چارس اسکول او یا شیشه و دا کوکاین و مورفین استعمالول، دا نو حتما خشایده کیدای شي چې د دې اولادونه او کورنۍ هم هغه خواته لاړ شي. او داسې هم کیږي چې د دې کورنۍ د همدغه اس بدبینی له لحاظه یو منطقه خوشی کوي زی بل منطقې ته، او بالاخره یا ولایت خوشی کوي بل ولایت ته زی. او داسې هم کیږي چې دغه کورنۍ دغه فامیل هم کیدای شي چې وپاشي، ځکه چې د مونږ په هیواد کې خو یو کورنۍ بل کورنۍ سره دا رفت آمد لري، و که خوشي وي که غم وي یو بل کورنۍ سره تک را تک لري. دا کورنۍ کیدای شي چې نوم یې بد شي د دې له خاطره هغه زوی وایي زه دغه واده ته نه ځم، لور یې وایي نه ځم، ځکه چې دا ځینې نور انډیوالان خپلوان ما ته وایي چې هغه د پوډري لور راغې، هغه د پوډري زوی راغې. نو د دې له کبله کیدای شي چې دا کورنۍ بیغي وپاشي، زوی یو خواته ځي، ښځې بل خواته ځي، بالاخره کورنۍ هم کیدای شي چې لامنځه لاړ شي او وپاشي.
څنګه کولای شو چې معتادین له ګوښه نشینی یا انزوا څخه راوګرځو؟
خلکو ته اسلامي له لحاظ او دینی له لحاظ او فرهنګي له لحاظ او مسلکي له لحاظ دا پیشنهاد دی چې د مون خلک د یو مریض په سترګه ورباندې وګوري، هغې سره ښه کانسلنګ و مشوره وکړي، هغې سره ښه چلند وکړي، د همدغه تبعیض و ډسکریمینیشن و اس بدبینی و هغې نه ځان لرې وساتي، نو خپله هغه نو انزوانه هغه بالاخره لاس اخلي که نن ښه نشي سبا سبا نه بل سبا اخر نه اخر هغه ښه کیږي. او بله مهمه خبره دا ده چې زمونږ په دغه هیواد کې معتادینو بش کې ځینې انجوګانې کار کوي، خپله وزارت ساتامی د کاهش تقاضا و کاهش اضرار مرکزونه دي. زمونږ هیوادوالو ته دغه پیشنهاد دي چې هغه مراکزو کې لاړ شي، زمونږ مسلکي مشاورین دي چې هغې ته مشوره ورکوي چې دغه معتاد سره څه رقم چلند وکړي، هغه نو بالاخره بیا بیرته جامعې ته ملحق کیږي، بیرته همغه مخکنی ژوند چې درلود هغه بیرته ترلاسه کوي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنوي څپو خبريږي او اوس د خاطرې وارده. د کابل ولایت د قرباغ ولسوالۍ ملک جان په ترکیه کې مسافر وو، خو کله چې کور ته راغی د قسمت په نوم زوی په چرسو معتاد شوی وو. ملک جان وایي چې زوی هیڅ کار نه کوي، ټوله ورځ په کور کې ناست وي او د کورنۍ له غړو سره شخړې او جنجالونه کوي. دا چې قسمت ولې معتاد شو او خپله کورنۍ نور له څه ډول ستونزو سره مخ کړې ده، په دې اړه به یې د پلار خبرې واورو.
دلته د هلکانو سره به ګرځي، دا سګرټ مګرټ یې چرسي وهل، پټې وهل، د پاکستان نه راغلو افغانستان کې دلته یې وهل. دلته خو بیخي ډېر اوس همدغسې رواني تکلیف پیدا کړ. اوس زه د کار یم، بس د کار مار کوم او دی اوس کار نه کوي. بس چې کار ته به مې دا باسکل ماسکل به مې ورکړه، کار پسې به مې ولېږه، بېرته به یا تاوان راوړ یا به پچې نه وکړې، بېرته به راغی. چې ده ته مې کوزدا او واده مې نه وکړی، ده ښه کار کاوه، لاړ به مثالا کار به یې کاوه، چې بېرته به کور ته راغی، سبزي به یې راوړه، مثالا ترکاري به یې راوړه، هر شی به یې کور ته راوړو، بیخي ښه وو. او اوس دغه سګرټ مګرټ یې واس، بس سګرټ مګرټ یې نه یا چرس نه یې، بس اتې کور کې جنگ شروع. بس خور ته پقاریږي، مور ته پقاریږي، ښځې سره جنگ کوي، دغسې بس چټي چټي غږېږي. بس زه چې کور ته راسم، بس مور یې وایي دا وایي چېرته بوزه یا اسپتال کې واچوه یا چېرته واچوه. زه خپل هم دغه کباړ کاروبار کوم، موټر سایکل هم کباړی را کړی ده، بس کار پرې کوم. زه خو هم دغه 300-400 ګټم، ولاکه مې کور چلیږي. کباړ ته لاړ شي یا کار ته لاړ شي، دغو نه راوړي 50-70 روپۍ هلته د سګرټیان پرې واخلي. ما ته نه دا 15 کلو کې نه دي را کړي، مخکې خو کور بسته کور یې چلاو. هلکانو سره کته پورته ګرځي یا دا سګرټ مګرټ پسې ګرځي، خو دغه کار مار نه کوي. زه ورسره گزاره کوم، مور یې هم گزاره کوي، خوند یې هم ورسره گزاره کوي، ښځه یې هم ورسره گزاره کوي. چې څونه خبرې وکړي مونږ بیرته جواب نه ورکوو. که ده نشه نه کولی، ما به زندگی ښه برابره سوی وه. مثلا اوس مې 2-3 کوټې دي، 4-5 کوټې به مې جوړ کړې، دوپوخ به مې جوړ کړی، کور به مې زندگی به مې برابره کړې وه. دا اوس هم زه قرضدار یم.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې محمود خان ډیر شتمن او د کلی خان دی. دی د خپل زوی بریالي لپاره د جان محمد د لور ګلالۍ لپاره په مرکه ورځي. که څه هم جان محمد په دې خپلوي خوښ دی خو ګلالۍ یې نه مني. دا پلار ته وایي که بریالي ته یې په زور ورکړي نو سخت په پښیمانه شي. دا چې ګلالۍ ولې له بریالي سره واده ته غاړه نه ږدي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی سمد خان دا دی د جان محمد اکا کور ته ورسېدو خو نه پوهېږم چې دی به په کور کې وي او که نه.
ته دروازه ور وټکوه وبه ګورو چې په کور کې شته که نه.
اوهو دا څه بد سپی لري چې مونه داړي.
هله دروازه را پورې کړه چې سپی را ونوځي.
بېغمه اوسه دروازه مې کلکه نیولې ده. ته ودرېږه چې دا دروازه بیا ور وټکوم.
السلام علیکم حاجی سمد خان جوړ په خیر.
وعلیکم جان محمد کا خی جوړ خیریت دے میلمانه نه قبلوی
ولی نه غواړم میلمه خو دی خدای دوست دے تیر بیا محمود خان او سمد خان خو چې زما میلمانه شي زبا خولی کګه کیدم. راځی راځی چې کور ته ولاړ شو. راځی
سمد ته مخ کیشه موږ به در پسینو.
جان محمد اکا سپی دی نیسه که اومو نداری. رازه رازه نمو داری. چه گوره شد محمود خان رازه پدغه توشک کنه.
سامده داده کینو.
عجی سیف سامد خانه تا پدغه بلا توشک کنه.
داده کینه سماکا. جان محمد اکا تام کار لری دیر وقتی ننیسو اصل خبری تا براشو.
ریختیام خبره با نوک دو اصلی خبره با کونو.
خدای دی خیر کی سه خبره ده.
جان محمد اکا خبره ده خیر ده. زه و حاجی سمد خان راغلیو چې ستا لور زما زوی بریالي ته وغواړو.
جان محمد اکا محمود خان خو ته پیژني چې خشتمن او زموږ د کلي خان دی. انشاءالله چې لور به دې ښه خوشحاله وي.
ولا څه ووایم وبه ګورو چې نصیب څه کوي.
جان محمد اکا نصیب ستا په لاس کې دی. بس همدا اوس مو خوله راخواږه که چې زو له خیره سره نو
زه به په دې باره کې له خپلې کورنۍ او دوستانو سره یوه مشوره وکم.
هېڅ مشورې ته ضرورت نشته بابا. ته چې هر څه وایې او هر څه چې غواړې محمود خان یې مني.
د ولور هېڅ غم مه کوه. په ولور کې باغ غواړې ځمکه غواړې نغدې پیسې غواړې هر څومره پیسې چې غواړې درکوم یې.
ولور خو وروسته خبره ده. ما خو مخکې درته وویل چې زه به له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسې ته خبر درکم. سمه ده؟
بیخی سمه ده.
جان محمد اکا مشوره وکا خو پام دیوی چې داسې خیخان هر وخت نه پیدا کیږي.
ګلالۍ لورې ته یو ګیلاس چای راواچوه څومره ښه خوند یې وکړه.
سمه ده پلاره دادې در اچوم یې.
ښځې ستا څنګه خوښه ده؟ ګلالۍ د محمود خان زوی ته ورکوو که نه؟
د محمود خان کوم زوی یادی؟
بریالۍ یادوم.
څه شی بریالۍ؟ هغه پوډری بریالۍ یادی؟
او هغه یادوم. پوډری یې دومره غم نه دی. پلار خان سړی دی علاج به یې وکړي.
که علاج کولی اول به علاج کړی وای او بیا به موږ ته په مرکه راغلی وای. بل نو څه معلومه ده چې دا پوډری علاج ته غاړه ږدي که نه؟ په زور خو علاج نه کیږي.
خزه مونږ بې وزله خلک یو. نه مې وینې چې زه په دا سپینه ږیره بزګري کوم او ته د خلکو کالي مینځې. محمود خان ډېرې پیسې لري. هم به مونږ ماړه شو او هم به مو لور ارامه ژوند ولري.
چې د سرو زرو کور هم راکړي چې لور مې خوشحاله نه وي نه غواړم. زه خپله لور پوډري ته نه ورکوم. په لوی لاس خپله لور په تناره کې واچوم.
بابا زه یوه خبره وکړم.
او ویکه
زه له پوډري هلک سره واده نه کوم.
زه ورکه شه. ما چې ویل ته به وایې چې هر ډول ستا خوښه ده هسې وکړه. ستا ژبه اوس دومره اوږده شوه چې زما خبر نه منې.
ولې ګلالۍ انسانه نه ده؟ مېړه او ژوند به د ګلالۍ وي او د دې خوښۍ ته به نه کتل کېږي. ته هم ځان ته پلار وایې. ته په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوې خدای ته به څه جواب وایې؟ بابا ما خو درته وویل چې زه له دې هلک سره واده نه کوم. په زور نکاح نه صحیح کېږي. که خپل پسر دا کار وکړ بیا به ګیله نه کوي او سخت به پښیمانه شي.
ته دا وګوره، دا دې اوس زمانې لوڼې دي، له پلار سره ژبه کوي.
سریه عذر درته کوم، زارۍ درته کوم او پوړنۍ درته غوړوم. ګلالۍ په زوره پوډري ته مه ورکوه، سبا به پښیمانه یې. ولې په لوی لاس دې خپلې لور ژوند تباه کړې؟
ښه صحیح ده چې ستا او د ګلالۍ نه ده خوښه، نو نه یې ورکوم. زه به ورته ووایم چې بیا رانه شي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.